طال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مند يم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مند يم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت هم میلمه دی. بلې هو درنو اوریدونکو کو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعري څنګه پیل کړی خکلی زمزمه هم کوي.
پردې صاحب سلامونه. وختونه مو په خیر. خرغ لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مازره مالی یو وخت مو را کړی دی.
ډیره مننه لمجان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هر ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یو بیړۍ کې سپاره یاستئ.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري.
مننه
انشاء الله خبرونې کې وای وای او دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله، یعنې پخوا وختو کې، مختصر وختو کې به هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که دا ووایم چې زما زیږېدل داسې یو کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتي شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر وکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابر زی صاحب مې شون ماما دی، غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې چې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیا کلامونه پکښې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابر زی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغه کښې د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرونو ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دیجې نه ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو په هکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به همدا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی، زمونږ ډېر شعرا ډېر خبریالان ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کوو. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې پکښې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همهلته به د هغې ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم، هغه بیا داسې شومه چې پېنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده، او دلته خپل احساس شریکوو.
پر دې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دې لنډ راته پوښتنه دا ده دې ما په کورنیو کښې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کښې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړې سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی تر اوسه پورې، یاد دې په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي، هغه هم په خپله شاعر هم دی، ناتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د درشمې سپارې، البته د قرآن کریم درشمه سپاره به له پایله ته شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کېناستو، بیا به هرې پاڼې چې به یې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به ویل دا به یې په لاس فکر کښې مونږ باندې لوسته، او ډېرو خلکو به اورېدلو، مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مې مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخت یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو بیر کله خار ترالو به غټ رسنیو ته سیلاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مزبات بو مشرانو ورونو دا راس پلار می ام دې دوه ترونو می چې نمونه می وارسل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه کړل شي راز ز شیرونه وایم یا ز ترنوم وکما ډیرو بکله کله تمسخر وکړه ډیرو بکله کله په غوري ژبه وکاله ولا ډیرو به خپل ګوانډیانو کې باس کوي ولا راستاسو الګ څه دی ولی دغه کې دا د څه شیرونه وایي هغه څه شیرونه وایي ترنوم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډیر لږ نشي ډیر زیات وو خو ما خپل مسیر نیول نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرې م کړي خو ما خپل مسیر نیول او زه په یدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل فوګو بار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپین ږیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه بستانه میلمه نو بیا ورور د کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت وو خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبرې یعنې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې به موږ سره خلکو انځورونه ایستل نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنوم وکړه موږ به دې خپرونه کښې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی دا د انعکاس راډیو وه نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به موږ حتما یو سروکیې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکیې وایي نو جالبه دا وایي چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکیې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي دا دا سروکیې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکیې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بند نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکیې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بس هېسي یو سروکیې به یې رایاد کړه یو سروکیې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکرار وچې ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وکړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروکیې وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چلګازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګړون ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرغزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. هغوی هغه شعرونه ویل موږ به دا شعرونه ویل بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خرور. بیا وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی.
سروکي هم سم دی.
پردې
صاحب که د خبرونه په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکه یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم زپهر تل کې ځان زرې زرې کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازه کد زخمونو دی ویملیکم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم دسپرلی لخوا به دومره نصیب غواړم د ګل شونډې پخپل وینو سرې کړم ستاد خار خلق باستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
کله چې ستاسو د اورېدونکو د
ډیر زیاته مننه ماشاءالله، ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2003 نه دی پله زه فرانسه کې یم، نو ژوند شخوافه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. او چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لریوالي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو په اصطلاح جس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري کښېنه چې خفګانونه وکړي. یو مهال له درس وایي، یو بل مهال له کور کې ماشومانو سره، یو بل مهال له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، بس خدای هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل، یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاډو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه زموږ لکه ځایي مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټي کوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زه هم غوښتل چې یاره ورنهشو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی مزه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، او خپل شعرونه هم لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پک لکه وایم چې ما یوازې د بیخي د پایین لاسې د دوزر او دیار لس خبر با کم دوزر دیار لس وار لس ندی پل از دیشیر لیکلو سرش نشو ما تروس پوری ما یواز دیوی شیری طول گی عمر کتابون چاپ کری دی او بیرتا می اما غش شیری طول گا چمو دوران دی چاپ مشوا اما غسی اما غا طول گی چاپ دی داغن روز دری کال وران دی ما خفل شیری طول گا چاپ کری دو لاغو روز تبا بی ما بشمار لس شیرو نام نیلی کلی بس دپوی گا ما چی داکل دا شیر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دی ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسې مثلا طبیعت دې ښه خوشحاله اوسې وروسته له هغې کولی سې شعر ولیکه، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وي، نو کیدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لس شعرونه مې لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو زه اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکرن هم جوړې ما فزیک هم جوړې ما، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي، خو زه پکې شعر نه شم لیکلی ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه، نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل او رینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنې وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی نو کېنې شعر ولیکي، خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې دا شته دي، نو ما ویل تیرو درې کالو کښې ما لس شعر نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس پام باندې به هغه د شعر خاپېری نه یي ناسته شوي یا به هغه موړ نه یي راغلی را باندې د شعر لیکلو، هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنې یو کال کښې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کښې لس شعر لیکلي، مګر ما په درې کالو کښې لس شعر نه دي برابر کړي، نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي، نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی، ما یوازې په یوه ټولګه کښې غالبا تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکښې چاډ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي، نو کېدای شي یو پنځوس شعرونه هغه وي یو نولس کښې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کښې چې زما د شعر د لیکلو کېږي ما پکښې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي، نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکښې شریکوم او یا ځان سره ږدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې هم ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی، نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې ښځینه سندرغاړو کښې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم، نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کښې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ ستاسې ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتما هغه پکښې شامل دی هغه اورم، نو بیا د اوسنیو کښې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه را ځي چې یاره زه وایم شي، اوس وخت کښې همدغه د نصیب ثاقب ما وویله، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی هغه اورمه، دغه څو نومونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کښې شته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورمه نو بیا دا خلک اورم.
د خپرونې دې برخه کښې د کوم سندرغاړي سندره غواړې چې واورئ؟
نو که زه وایم ما ته دا د زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سمات د ساقب سګو کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارسو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را تا یادېږي نازو مې زما جانان دي سامې کوم کړې تا واندې نو دا غډې رخي کاکړې ها
ها ولاړ وسو سندره به واورو ډاله دی تاسو ته او د ازادي ردی ټوله اوریدونکو ته
ډیر قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. سیمه هیله من نیم دې خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونې کې. پر دې څه انجونې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره
ورا زما چې دغه حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بيزم زمي یم زه دلته اروپا کې در سره څنګه به راشي نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت یو مخکې درغه چې سړی موټر تلاش رسي ولري زه به سایکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې به سایکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې زنه شروع ته کمپوزونه جوړوم مدار لار چې تاسو سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدغه کې یا کله کله شپزي وکم او یا زه نه نور وختونه چې زه به خي आवाज مو درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منځ بغل به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کې هغه وایو او یاد شي شي
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نومونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخین صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک باندې مشورې غوښتي چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي نو شاته به داسې کمپوز پاک لڅ نه دي ویلي
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمند یې مسی وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړای دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې استیج تر اسي سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي اوسي
دا د
دې
اخته
تر مخه
نو ما دا دغه یو شعر ویلو د درویش روخان سره یادې په خیري د یو شیر زمزمه کړه او بیا درویش روخان سه وو نغمی بی بی سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمی ته زما پاګله پختره کړو چې دا لکه څوک دې زغړند سره خبرې وکړه بیسه کلمه او نغمی بیبی سره خبرې وکړه، هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ولې ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې او زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي،
مطلب
حکومتی کشنگ ونی په فردی کشنگ ونی وی دغه سی په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو، مگر مونږ تر اخر شوی مونږ مبارزه کړی دا او دا برخه سی سره وړي نه دا خو شونی دا
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دي چې محدودیتونه هم سته؟
نو که زه چې یو ډول محدودیت خو موضوع مختلف برخې دي، اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تانه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو ما دغه پاک لمانی هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا دومره امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مني هغې کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرې دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بیسانی وګوره، بیسانی وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي. صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران یو وخت راډیو کې ومه، ما با زنی زنی خزینه شاعران سره مرکی کولې زنی راته ویل دي چې زپ دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زجر مې لیدلې چې ولې تشویر لګي هلدا کور نو پخته شي تشویر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نو رادیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړ شوم د خلکو ترمنځ نه مې عام خلک ودرول چې لازم ما شعر واوري نه پر فیسبوک را ښکار شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې اغه لارې چې تاسو ته مسالمه ښکاری او بلې لګوډي روزاینو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانې کیږي ما ویل چې کتابونه راوخلې ورته ویل ولې چې تر موږ وړاندې دغه خلک مو نور خلک ورته د خپل برخه را منشن کوي ورته وی خای چې را پلانې وګوره بسانې وګوره دغه ستې تر رسیدلې پاندې سره باندې رسیدلې دي او دا کوم فکر چې تاسو لري دا فکر غلط دی روزه باوري مته دغه مبارزه او دغه په هواه باغوي وه حسوي چې خپل برخو کې کامیاب شي
د ریسيات سمانه نه مثلا رادیو یادونه هم وکړه خبري علي برخه کې هم تاسو کار کړی ډیر کلونه کی او رادیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ډیر خوندر کوي او څیر تاسان او خون متري اخستل خوشاله کیدی و د رادیو کې کار کول درته خو کې ټلویزیون کې
ٹلویژن او که آسان واری مثلا ونه بیا رادیو خو پویږي چې آسان کار دی یو سړی به د څه وشي خفه به مو یا به په سیرا باندې خفګان ښکار کېده که یا به هغه لباس د خوښي ډیر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډیره وه په زابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دره به خلاصونه بیا به رادیو په آسانواري کې به رادیو آسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېری زه به په رادیو کې لږ راحت ډېر وم
بالکل او ما هم همدغه سی او تجربه درلوده رادیو یو څه خوشحالي لري آسانه ده پر رادیو کې ټلویزیون کې پټوله کې د خبريالۍ په ډګر کې ښه خاطرې مستا جالبې مستا ترخې مستا خندون کې مستا تاسو کې داسې ماته داسې یو خاطره وایستې چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشاله کېږي بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغه سی وخت کې موږ داسې یو کار کړی وو
ولا کومه چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري خصوصا دا خبريالي به ته چې دغه خاطرې ډېری لري ځکه کله چې ته یو شیل یو څه سبکې یا ملمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقم مسایلو کیسو سره خبرې کېږي زمونږ جلال آباد کې کله کمی رادیو کې وو نو زمونږ یو همکارو نو دا چې زما په مخ کې تیره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تیره شوې نو موږ رادیو کې وو زمونږ یو همکار یو مرکې د پاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ور کړي خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولم کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تاته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ پام نه دی نو د بیا پی غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشې خو د بیا غږ نه دی کړی نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک نه زه ته سره خبرې وکړم نو هغه چې بیا غږ کړی دی درې ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به پی کوو که نه باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پی کوو غږ نه کوي وایو والا مانه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو بیا دومره چې زه اوس دا سړی سره کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم خبر نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شم زما یو ډېر خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې ډېر کې وشوه چې کله موږ دا کیسه موږ ته اوټو ډېر جالبې خاطرې هم شته دي
حتماً ما هم دا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي زموږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې کې د وخت راکړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډېرې خبرې در سره وکړم غواړم ډېرې پوښتنې وکړم خو د خپرونې وخت اجازه نه راکوي
نو ډېره مننه زم خوشحاله شوم چې خبرې مو در سره وشوې نو خپرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي کور مو ډېر زیات آباد
ډېره زیاته مننه کوم غواړم په پای کې یوه بله سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډېره مننه دادا دغه جاوید احمد خیل شه بیوا سندره راشي دادا خوشحال خاصه کې ورسته شعر وویل هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه بونو مانی کوم دا
بالکل حتمن 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 یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت اوسئ ښه چاره خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا پلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
خپل وستاد و ماته کړي څو پندو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا وی هر بدکړه هغه بدما کړه وی هر بدکړه هغه بدما کړه چې د لاس دې آزار شي د چاړو نه جانا چې د لاس دې آزار شي د چاړو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا
تال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.